اوس کشتۍ د سمندر غاړې له لاړه. دواړه د سمندر په غاړه روان شو. د حضرت خضر علیه السلام نظر په دوه وړو باندې ولګېدو. په هغې کې د یو بچي سر حضرت خضر علیه السلام عمروړلو او د هغو نه سا لاړو او وړوکې مړ شو. اوس موسی علیه السلام ګبراو شو، ځکه چې دا نمونه خبرې خو هغو بالکل نه شوی برداشت کولی. هغو ورته وی چې بغیر د قصاص نه دا بچی تا هسې نه حق مړ کړو، دا خو تا ډیر بې انتها خراب ظلم والے کار وکړو. خضر علیه السلام وی چې ځکه خو درته ما مخکې ویلي وو چې ته زما سره صبر نشي کولی. اوس ورته خضر علیه السلام په سختۍ سره وی. موسی علیه السلام ورته وی چې که اوس ما سوال وکړو نو بے شکه ته ما د ځان سره مګده، اوس به په تا هیڅ الزام نه وي. اوس ګورو دلته فانطلق حتى اذا لقي غلاما. دواړه روان شو او چې دوی یو ماشوم طرف ته ورسېدل، خضر علیه السلام هغه مړ کړو. نو موسی علیه السلام ورته وی قال اقتلت نفسا زکیه بغیر نفس.
تا یو ماشوم قتل کړو بغیر د نفس نه، یعنی بغیر د قصاص نه یو ماشوم دې قتل کړو بې وجی. لقد شيئا نكرا، تا خو یو ډېر د ناخوښۍ کار کړی دی. اوس دلته وګورئ، یو شاګرد د خپل استاد مخالفت وکړو، او تاسو به وګورئ چې د خضر علیه السلام علم د الله تعالی د طرف نه و. په عام استادانو کې هم کیدی شي چې استاد غلطي وکړي، ځکه چې یو بنده هم مکمل نه دی. او که د استاد سره یو شاګرد اختلاف وکړي نو په دې کې هم څه حرج نشته. اوس دلته موسی علیه السلام بیا غلطي وکړه، زر زری خبره وکړه، ځکه چې هغه ته پوره علم نشته چې د دې شاته څه راز دی. نو هغه خبره د دوی د ذهن نه ووته، او موږ ته پته ده چې د هر علم والا د پاسه عالم شته. دا خبره کول خو اسانه ده، لیکن چې هر کله زموږ د مزاج نه خلاف خبره کیږي نو موږ څومره ځله وایو فوق کل ذی علم علیم. هلته خو موږ وایو چې داسې ولې وشو، دا خو ظلم وشو، های های فلانی ولې معذوره شو، د فلانی بچی ولې مړ شو، داسې ولې وشو. هغه وخت دا خبره یاد ساتئ چې زما سره علم نشته او د الله تعالی علم کامل دی. دا خو موږ ته یاد نه وي. ما ته د غیب د رازونو پته نشته او الله تعالی ته د غیب پته ده. نو دا خبره موږ ته چرته یادوي؟ او موږ ته کله یادوي چې زموږ علم خو د چنچڼې په مخوکه کې چې څومره اوبو راځي د هغې برابر هم نه دی. دا خبره موږ ته چرته یادوي؟ بیا موږ فورا اعتراضات شروع کړو چې ډېر ظلم وشو، ډېره غلطه وشوه، دا سوچ نه کوو چې د الله تعالی فیصله ده. هغه وخت څومره خلک دا خبره یاد ساتي چې زما علم ډېر لږ دی، چې د دې واقعې نه چاپېره څومره خبرې دي. لکه څنګه چې خضر علیه السلام ویلي وو چې ته د دې علم احاطه نه شې کولی. اوس تاسو شپاړسمه سپاره راواخلئ چې مخکې څه کیږي. خضر علیه السلام جواب ورکړو قال الم اقل لك، اوله صرف اقل راغلی و، اقل لك نه و راغلی. اوس هغه په سختۍ سره وایي چې ما تا ته نه وویلي انك لن تستطيع معي الصبر، چې ته به زما سره صبر ونه کړې شې. هغه صبر نشته ستا سره کوم چې د دې علم اغستو دپاره پکار دی. قال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. موسی علیه السلام سره دومره د علم شوق وکنه، او هغه دومره ډسپرټ وو چې دا علم خو ما لا غستل دي. هغه وایي چې ګوره زمانه دا غلطي وشوه، لیکن کو آینده ما داسې غلطي وکړه نو بیا ما د ځان سره مګده. نو بیا به ته بالکل قصوروار نه یې چې کله ته ما لرې کړې او هغه دلته دا شرط ولګوو. په ابن جریر کې دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عادت مبارک چې څوک ورته رایاد شو او یا د چا خبره به کوله نو هغه له به دعا هم کوله، او دا غې نه مخکې به ځان ته دعا وکړه. یو ورځ یې فرمایل چې په موږ دی د الله تعالی رحمت وي، او په موسی علیه السلام دی د الله تعالی رحمت وي، چې کاش چې هغه د خپل ملګري سره لږ نور هم پاتې شوی وی او صبر یې کړی وی نو ډېرې تعجب والا خبرې، د حیرانېدو والا خبرې به موږ ته پته لګېدلې وه. لیکن هغه په خپله شرط لګو که اوس ما بل تپوس وکړو نو بې شکه ته ما لرې کړه د ځان نه. اوس چې په خپله شرط لګو نو اوس خو یې خپله بهانه هم ختمه کړه کنه. قد بلغت من لدني عذرا، ما استانه معذرت غوښته دي او کله دې نه پس سودا سي وکړم نو ما د ځان سره مبوزه فن طلاق نو دواړه روان شول حتى اذا اتيا اهل قريه چې کله دواړه ورسېدل یو کلي ته استطعما اهلها نو دې دواړه داغوی نه خوراک وغوښتو د کلي د خلکو نه فابو هغوی انکار وکړو ان يضيفوهما هغوی انکار وکړو د دوی دواړو د مېلمستیا نه فوجدا فيها جدارا نو دوی دواړو هلته یو دیوال ولیدو یرید ان ینقض فاقامه دیوال غوښتل چې هغه رارتاو شي یعنی هغه رارتاوېدو واله و نو دوی هغه قایم کړو یعنی جوړ کړو نو اوس څه شو اوس به دا یو حدیث وګورو دوی دواړه یو کلي ته لاړل د هغوی نه یې غله وغوښته خو هغوی د مېلمستیا نه انکار وکړو په هغه زمانه کې دستور و چې څوک به د یو کلي نه تیرېدل نو د هغه ځای مقامي خلکو به د هغوی مېلمستیا کوله هغوی له به یې د خپل کوهینه اوبه ورکولې او د هغوی د اوسېدو انتظام به یې هم کوو ځکه چې ظاهره ده په هغه ورځو کې خو سوټلې وغیره نه وي نو زموږ په شریعت کې هم داسې ده چې یوه ورځ او یوه شپه به خاص مېلمستیا کوئ تاسو د مېلمنو او باقي دوه ورځې به ورله هغه خوراک ورکوئ کوم چې تاسو خپل ځان له پخوئ درې ورځې او درې شپې مېلمستیا ضروري وي او که یو مسافر علاقې ته راشي چې د هغو سره هېڅ خرچه نه وي نو هلته چې کومه کمیونیټي وي هغوی به ورله درې ورځو د خوراک څښاک او اوسېدو انتظام کوي دا ضروری ده نو اوس څه وشو چې دوی کله دې کلي ته راغلو نو دا داسې خلک دی چې هغوی د دوی د مېلمستیا نه بالکل انکار وکړو چې موږ تاسو له خوراک نه شو درکولی نو دوی اوس خوراک له کوم ځای نه راوړي دا هم یو مشکله خبره شوه چې اوس هغوی کوم ځای ایسار شي او د کوم ځای نه خوراک راوړي نو هلته یو دیوال وو هغه راغورځېدو واله و حضرت خضر علیه السلام لاس وروړو او هغه دیوال یې ټیک کړو او په یو بل ځای کې راغلی دي چې د هغې یوه یوه ګټه یې لرې کړه او بیا یې یوه یوه ګټه ولګوله او دیوالی بیا نوی کړو نو موسی علیه السلام ورته وی چې تو خیال کوه موږ دلته راغلو د دوی نه مو خوراک وغوښتو او دوی زموږ د مېلمستیا نه انکار وکړو او تا د دوی نه په دې باندې اجرت یعنی مزدوري اغستی شوه چې یا یې خوراک راکړی وې او یا یې پیسې نو موږ به پیزان له خوراک اغستی وو نو په هغې باندې خضر علیه السلام موسی علیه السلام ته ووی چې بس ټیک ده اوس زما او ستا د جدایۍ وخت راغی اوس ستا سره بل چانس نشته او اوس تا ته د دې کارونو اصلي وجه ښایم قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا موسی علیه السلام دلته صبر ونه کړی شو ځکه چې وږي شوي وو ستړي شوي وو او د کلي خلکو په رویه باندې هم پریشان شو نو ایک دمې خبر وکړه چې دا ته څه کوې اوس دې د هغوی دیوال جوړول شروع کړو دا کار دې شروع کړو نو ښه به دا نه وه چې په دې د هغوی نه پیسې اخیستې وې یا به دې تېرې نه څه غوښتي وو اوس دلته ګورئ چې کلي والو دوی نه و پېژندلې که چېرې دوی پېژندلې وې نو داسې سلوک به یې د دوی سره نه و کړی نو که څوک علم والیي او څوک د هغوی قدر ونه کړي نو هغوی له پریشانه کېدل نه دي په کار ګورئ د موسی علیه السلام او خضر علیه السلام نه زیات عزت والو کسان څوک کېدی شي لیکن هغوی هم دوی ونه پېژندل د ناپوهۍ په وجه سره نو داسې د هر چا سره کېدی شي ځکه چې د هغوی په تندي خو یې نه وي لیکلي چې هغوی څوک دي قال هذا فراق بيني وبينك هغه وی یعنی خضر علیه السلام چې اوس زمونږ د جدایۍ وخت راغی او زه نور نشم برداشت کولی ته زما سره نور نشې تللی ځکه چې هغه بې صبري بار بار وکړه کنه ګورئ د بې صبرۍ په وجه بعضې وخت خلک ډېرې ښې موقع د لاس نه بوزي که علم میلاوېدو واله وو یا د علم خزانې میلاوېدو واله وي نو هغه انسان وبایلي او په جبه د ځان سره نقصان پیدا کړي سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا اوس تا د دې سيزونو په اصلي حقیقت پوه کومه چې په هغې باندې تا صبر ونه کړو اما السفینه تر څو پورې چې د کښتۍ خبره ده نو د هغې په باره کې فکانت لمساکین دا د مسکینانو وه دلته یوه اهم خبره نوټ کړئ دلته لفظ راغی چې د مسکین وه او مونږ مسکین چاته وایو چې د هغو سره هېڅ هم نه وي په قرآن کې د مسکین مطلب دا دی چې د چا سره لږ ډېر څونه سووي خو گزارې په مشکله باندې کیږي. نو د مسکین معنی دا نه ده چې بالکل به ورسره نه وي، چې هیڅ ورسره نه وي، نو هغو ته خو فقیر ویلی شو. د مسکین سره څه شته لیکن لاسې کلاو نه دي چې په آرام سره خرچه وکړي. زما یوه خبره هېره شوه د صبر په باره کې، ټولو ته وایم څومره هم چې سټوډنټان دي که چېرې تاسو هم بې صبري وکړه، د بې صبرۍ سره د علم سفر ختم شي، او د علم سفر چرته هم اوږد نشي کېدی که تاسو د صبر سره چلیږئ. نو علم زده کولی شئ. بعضې وخت ډېر غټ جینیس خلک وي لیکن صبر پکې نه وي، نو هغوی علم نشي اغستی. نو دا خبره یاده ساتئ چې دا صفت موږ ته په خپل ځان کې پیدا کول دي. نو اوس څه دي؟ خضر علیه السلام د کشتۍ متعلق فرمایي چې دا کشتۍ د مسکینو خلکو وه، یعملون فی البحر، چې هغوی به کار کوو په سمندر کې. په ځینې ځایونو کې لیکلي دي چې دا داسې خلک وو چې دا لس رونه وو، په هغې کې پنځو معذوره وو او پنځو به کار کوو. پته نشته چې غریبانانو به څنګه ګزاره کوله. او بیا هم تاسو کتل چې هغوی دوی له مفت رایډ ورکړی وو، یعنی په کشتۍ کې مفت بوتلي وو. دا د هغوی سخاوت وو. هغوی موسی او خضر علیه السلام وپېژندو او د دوی سره یې نیکي وکړه. فاردت ان اعیبها، نو ما اراده وکړه چې زه دا کشتۍ عیبداره کړم. په څه وجه باندې؟ وکان وراءهم ملکن، د دې شاته یو بادشاه وو. یأخذ کل سفینة غصبا، دې بادشاه به هره هغه کشتۍ اغسته چې کومه کشتۍ به په ښه حالت کې وه، نو هغو به په ظلم باندې کشتۍ د خلکو نه اغسته. نو ما په دې وجه باندې دا کشتۍ سورۍ کړه، ځکه چې که ټوله کشتۍ د دوی نه اغستې وې نو هغه غټ نقصان وو، او یو تخته په کشتۍ کې ټیک کول څو ګران کار نه دی. نو د دې نه څه پته لګي چې هره ورځ څونه څه واقعه داسې وشي چې په هغې بنده ډېر پریشانه وي، او بعضې وخت په هغې باندې موږ ډېر خفه کیږو، ډېر پریشانه کیږو، او الله تعالی دې معاف کړي. بعضې وخت خلک د الله تعالی نه بدګمانه شي او د الله تعالی نه ګیلې کوي چې داسې ولې وشو زموږ سره، او موږ خو دومره دعاګانې هم کړې وې او داسې وشو، لیکن هغوی ته دا پته نه وي چې د هغې شاته څومره خیر وي. او الله تعالی ډېر زیات پوهیږي او د هغو په هر کار کې خیر وي. لکه څنګه چې په دې کشتۍ کې سورۍ وشو، نو تاسو پوه شئ چې د چا په ژوند کې سورۍ کېدی شي، د هغوی د ژوند کشتۍ ډاماډول کېدی شي، لیکن په هغې کې د الله تعالی حکمت وي. دا زما د بهترۍ دپاره الله تعالی کړی دی. موږ وایو چې په دې کې به هم د الله تعالی مصلحت وي، لیکن چا ته وایو؟ خره ته پته وي، او په زړو کې بیا هم وایو چې څه مصلحت کېدی شي پوهیږو نه. که په خوله باندې هم ونه وایو، نو که هر قسمه نقصان وي نو هغه چرته هم د ځان دپاره بد مه ګڼئ، لیکن د دې شرط دی، او هغه به زه تاسو ته وروسته ووایم. او که ستا د کوشش او مرضۍ مطابق څو کار ونه شو، نو دا د الله تعالی فیصله ده. په هغې باندې وایه چې الله تعالی ما ته منظوره ده، ځکه چې الله تعالی په خپلو بندیانو باندې ظلم نه کوي. نو ګورئ، دا کشتۍ د هغونه بادشاه اغستی شوه، سوچ وکړئ. او دې مسکینانو چې کله خپله کشتۍ کتلی وي، د هغوی به هم په زړو کې راغلی وي چې موږ ورسره څومره خوالی وکړو، څومره غصه به هغوی له ورغلی وي. موږ مفت په کشتۍ کې بوتلل او هغوی موږ له نقصان راکړو، لیکن هغه وخت هغوی ته دا هم پته نه وه چې مخکې څه دي. که موږ خپل ځان د هغوی په ځای کېږدو، نو موږ له به څومره غصه راشي. پته نشته چې هغوی له به ورغلي وي او که نه. نو په کوم ځای کې چې موږ له شکر ادا کول په کار وي، هلته موږ له غصه راشي، ځکه چې موږ ته پته نه وي چې د الله فیصله څنګه وي. واما الغلام فکان ابواه، او تر څو پورې چې د هغه وړوکي تعلق وو، فکان ابواه مؤمنین، نو د هغو مور او پلار دواړه مؤمنان وو. دواړه مور او پلار یې نیکان وو، ډېر نیک وو، ایمان واله وو. تاسو ته پته ده چې دا بچی د هغوی دومره خوښ وو، د دو په پیدایش باندې هغوی ډېر خوشحاله شوي وو، او چې دی مړ شو نو هغوی دومره غمګینه شو. نو خضر علیه السلام وفرمایل چې د دو مور او پلار ډېر نیک وو. فخشینا، نو موږ ویریدو، ان یرحقهما طغیانا وکفرا، چې هسې نه چې دی غالب راشي په دوی باندې، یعنی په خپل مور او پلار باندې. څه مطلب شو؟ چې هسې نه چې دوی دا بچی په دوی باندې اثر وکړي، طغیانم و کفره، د سرکشۍ او کفر سره، ځکه چې دا بچی به نافرمانه و، کفر طرف ته به و، یا به هغه داسې ګناه کوي چې مور او پلار به پرې پردې اچوي. په محبت کې به هغه بچ کوي او هسې نه چې د الله په نیز د هغوی مقام ښکته شي. تاسو ته پته ده دا واقعیت چې ده که نه، چې کله ډېر کلونه مخکې چې کله زو نه پوهېدم چې ما به کله دا آیت وی چې دا وړوکی داسې جوړېدو، نو الله تعالی ته خو پته وه، نو بیا یې ولې پیدا کوو، ولې ورله ورکوو او بیا یې مړ کو؟ الله تعالی ته خو پته وه. چې بیا ما کله وروسته علم زده کړو، نو پته راته ولګېده چې الله تعالی د هغو د مور او پلار مقام اوچته و، د دې ازمایش په وجه. که الله تعالی ورله بچی نه وی ورکړی، نو دا اوچت مقام بیا هغوی ته نه شو میلاوېدی. ګورئ که نه، د وړوکي د دنیا په تلو باندې مور او پلار ته سو میلاو شو. د دې په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کله الله تعالی د چا خاص شی واخلي او هغه صبر وکړي، نو د هغې سیله سوای د جنت نه بل هیڅ شی نه دی، یعنی جنت د هغوی مقام شي. او بچی الله تعالی واخلي، نو د هغوی د پاره الله تعالی په بیت الحمد کې ځای جوړ کړي، یعنی د حمد کور، چې هغه د الله تعالی تعریف وکړو. الله تعالی د فرشتو نه سوال کوي چې زما بنده څه ووې. فرشتې وایي چې هغه ووې چې انا لله و انا الیه راجعون. بیا ورته فرشتې وایي چې هغه ستا تعریف وکړو، نو الله تعالی فرشتو ته وایي چې دوی لا په بیت الحمد کې کور جوړ کړي، نو د دوی د پاره په جنت کې محل جوړ کړي. او هغه ماشوم چې د مور او پلار په ژوندانه وفات شي، او هغه د جنت دروازې ته ولاړ وي، او چې کله یې مور او پلار راشي، نو هغوی د لمن نه اونیسي او د ځان سره یې جنت ته بوزي. نو ولې دا مقام هغوی ته میلاوېدی شو که چېرې دا بچی یې نه وې؟ الله تعالی نه غوښته چې دوی د خپل بچي په وجه خپل آخرت خراب کړي. په آیت 68 کې وګورئ، ما لم تحط به خبرا، دا زموږ د ټولو د پاره دی، تاسو پوره احاطه نه شئ کولی، مونږ ټول نه شو کولی. الله تعالی نه غواړي چې د هغوی ژوند دې همیشه لپاره خراب شي، نو الله تعالی نه غوښتل چې دوی دې کافر جوړ شي د دې وړوکي پسې. د کفر مطلب ناشکری هم ده، چې په خپله ناشکره جوړ شي او د الله تعالی د هغوی د همیشه ژوند بچ کړو، بلکې د هغوی درجې اوچتې کړي. په ترمذی شریف کې راغلی دی چې کله د چا څوک وفات شي او هغه بنده صبر وکړي، د هغوی د پاره د جنت نه کمه جزا نشته، نو الله تعالی په هغوی باندې څومره غټ انعام وکړو. هغوی په دې نن نه پوهیږي، لیکن الله تعالی خو د هغه ځایونو پورې خبرې پیژني. نو په ژوند کې به ستاسو په مخ کې دغه شان واقعات راځي که نه، او د چا به اولاد وفات شي، او دا خبره ډیره د صدمې ده. په هغه وخت باندې انسان ته ځان ډیر بدقسمته ښکاره شي چې زما سره دا څه وشو، او ظاهره ده واقعي دا ډیره د خفګان خبره ده. کیدی شي چې یو شی تا ته بد ښکاري او په هغې کې ستا دپاره بهتري وي. په حدیث کې راځي چې الله تعالی د مؤمن دپاره هر څنګه فیصله وکړي، نو په هغې کې د بنده خیر وي. او چې کله الله تعالی د چا سره محبت کوي، نو په هغو باندې ازمایش راشي. الله تعالی د هغوی دغه شان ازمایش وکړو چې د هغوی درجې اوچتې شي. په دنیا کې د هغوی دپاره ډیر غټ مصیبت وي دغه شان اولاد. الله تعالی هغه اولاد واپس واخلي، نو مور او پلار هم په قلاله شي. انسان سوچ کوي چې دا راسره ولې وشو، لیکن که د هغوی یقین راشي که نه، چې سبحان الله، په دې کې د الله تعالی ډیر غټ حکمتونه دي، نو هغه به چرته هم شکایت ونه کړي. اوس ګورئ، بعضی وخت د خلکو اولاد نه وي، هغوی ته ځان ډیر بدقسمت ښکاري، لیکن هغوی ته څه پته ده که الله تعالی ولا اولاد ورکړي، او د هغې نه پس چې د هغوی کوم امتحان شروع شي، نو هغه څومره ګران وي. بعضی وخت انسان د اولاد په وجه کفر ته ورسي، بعضی وخت اولاد هم د خلکو د پاره فتنه جوړه شي، اولاد لا پیدا شوی نه وي او خلک منځونه پرېږدي. اوله به تهجد کول، اوس ترېنه فرض منځونه هم لاړ شي، نه پاسېدی شي، نه منځ کوي، نه بیا روژه نیوي شي، ټول سیزونه پرېږدي او کینی قرآن پرېږدي. اولاد نعمت و او هغه امتحان جوړ شو. بعضی وخت انسان وایي چې زما سره ډېر بد شو، لیکن یوه خبره یاده ساتئ چې د الله تعالی فیصله همیشه زموږ د فیصلو نه ډېره ښه وي. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. چې د هغوی رب هغوی له په بدله کې د هغې نه زیات ښه ورکړي. په پاکۍ کې او شفقت کې هم الله تعالی ترینه هغه څه واغېستو په وجه د دې چې هغوی له د دې نه بهتر اولاد ورکړي، او هغه به داسې اولاد وي چې هغه به زیات پاک وي او په محبت کې به زیات نږدې وي دوی ته، د دې سره به رحمت کولو واله وي، صله رحمي کولو واله به وي، چې د مور او پلار د خوشحالۍ هم خیال ساتي او زیات پاکۍ واله یي الله تعالی ورله په بدل کې ښه اولاد ورکړو. په یو ځای کې دا هم راځي چې الله تعالی ورله کوم اولاد ورکړو او لوری ورله ورکړه چې د هغې نه بیا داسې اولاد پیدا شو چې د هغې نه بیا ډېر پیغمبران پیدا شول. سبحان الله، الله تعالی څنګه یو شی واخلي او د هغې په ځای ورله بل ښه ورکړي. الله تعالی د هغوی هغه کمی پوره کړو. یبدی لهما، د دې زوی په بدله کې هغه ورکړه. نو الله تعالی چې د چا ښه شی واخلي او ضرور په بدله کې د هغې نه ورله ښه ورکړي، او داسې شی ورله ورکړي چې هغه غوښتې هم نه وي. چې کله انسان د الله تعالی دپاره څه شی پرېږدي نو د هغې نه ورله الله تعالی بهتر ورکړي. دلته الله تعالی د هغوی د ایمان حفاظت وکړو، ځکه چې د ټولو نه غټ شی ایمان دی. نو د هغې نه مخکې د هغوی زوی واغستو چې هغوی پریشانه نه شي د دغه بچي په وجه.